د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، تاسو د ازادۍ رادیو د یوې بلې خبرونې اورېدو ته راغلم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې پر راپورونو کې به واورئ چې ولسی جرګې د هیواد د روانو ناامنیو په اړه د بحث په ترڅ کې نن د امنیت له مسؤلو وزیرانو څخه د ځواب غوښتنه وکړه. همداراز دوه اونیز پروګرامونه خپرو او نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ټاکل شوی د روسیې ولسمشر د رواني جمعې په ورځ په هغو مراسمو کې برخه واخلي چې د ترکی عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو د قتل عام د یادونې په مناسبت په ارمنستان کې جوړیږي. او د چین ولسمشر پاکستان ته رسیدلی دواړو هیوادونو ویلي چې د دې سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. له هغه مخکې د افغانستان کورنی خبرونه قسیم سولمل اوروي.
په سر کې پام وکړئ مهمو سرټکو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ایران کې یوې غونډې ته وویل چې جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره ګډ خطر رامنځته کوي. په کندز کې یوې چاودنې وطن ملکیان ټپیان کړل، او د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندې د وژنې دوسیه به په نږدې وخت کې محکمې ته واستوي. د هم پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه جرمي اقتصاد چې د مخدره موادو له درکه لاسته راځي د افغانستان او ایران دواړو لپاره ګډ خطر دی. د جمهوري ریاست د یوې خبر پاڼې له مخې ولسمشر دا څرګندونې نن په تهران کې د افغانستان او ایران د اقتصادي فعالانو ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. افغان ولسمشر پرون د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر ایران ته ولاړ، او دواړو هیوادونو د بهرنیو او لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ دوه تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دواړو هیوادونو همداراز موافقه وکړه چې د امنیتي همکارۍ لپاره به پر یو ځانګړي میکانیزم کار پیل کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په نږدې راتلونکي کې د فرخوندې د قتل دوسیه محکمې ته استوي. د لوی څارنوالي ویاند بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته ویل چې د نوموړي د وژنې په تور 43 تنه نیول سوي او د دوی پر دوسیو هم کار جریان لري.
انشاءالله الرحمن ان قریب دا څیړنه زموږ خلاصیږي. البته مکمل تحقیقات چې په دوسیه کې هیڅ نوې خلافات نشي او موږ څومره زر وکولای شو دا تحقیقات ته خاتمه ورکړو او زی سلام محکمې ته سپارو.
و وشکلانه فرخونده ته باندې یو میاش مخکې په کابل کې د قهرجنو خلکو له لوري د قران کریم د سوځولو په تور په وهلو سره وشل سو. د کندز د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسینی وایي د نن مازدیګر د کندز شهر د کابل بندر په سیمه کې یو چاودنه وسوه چې لامل یې وطن ملکیان ټپیان سو. شغلې حسینی وایي په ټپیانو کې دوه ښځې او پنځه نارینه شامل دي. دی وایي چاودنه هغه محل وسوه د یو چسپکی ماین په لامل وسوه چې په دغه سیمه کې د پولیسو او رینجر موټر تیرېدی. د یوې چاودنه کې پولیسو یا امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دی اوښتی، او د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن پاکستان ته ورسید. دواړو هیوادو ویلي چې د سفر هدف ته اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده. ولسمشر شی به په پاکستان کې د 6.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژي او اقتصادي پروژو پیل اعلان کړي. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسان اقبال نن وویل چې د چین حکومت به یوازې د انرژي په برخه کې پراختیايي پروژو ته 3.3 میلیارد ډالر ورکوي. د دې هیواد مرکزی بانک وایي روان مالی کال د پیل په 9 میاشتو کې 210 میلیون ډالر په مستقیم ډول د بهرنیو پانګونو له درکه ترلاسه کړی دی. د چین ولسمشر او د پاکستان ستر اعظم بنن د افغانستان او چین پر د ګډه اندېښنه چې په شینجیانګ کې اسلام پالي وسلوال د پاکستاني طالبانو سره اړیکې لري خبري وکړي. د چین ولسمشر پر نوویل چې اقتصادي پراختیا او امنیت د یو بل سره ارتباط لري. د چین جمهور رئیس پرون پاکستاني مطبوعات ته وویل چین او پاکستان باید خپلې ګډې امنیتي اندېښنې له نږدې وڅاري او خپلې همکاري په دې ارتباط سره زیاتې کړي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو نن اروپا ته له افریقایي هیوادو او د منځني ختیځ څخه د خلکو د مهاجرت په اړه ویاړنې غونډه وکړه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جینچیلیونی نن د اروپا د بهرنیو چارو په شورا کې د غونډې تر پایل مخکې خبري اعلان ته وویل
It can't be only an Italian problem.
دا وای د مهاجرینو ستونزه یوازې د ایتالیا ستونزه نه ده، موږ باید دا ومنو چې دا د ټولې اروپایي اتحادیې ستونزه ده چې باید په ګډه یې سره حل کړو. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشري فدریکا موګرینی نن په دې ارتباط په لوکزامبورګ کې خبریالانو ته وویل.
Interior ministers are joining us this afternoon and we will tackle the issues.
دا وای د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیران به هم نن تر غرمې وروسته له موږ سره په دوه خبرو کې ګډون وکړي ترڅو وکتل شي چې د مهاجرت د غستونزه څرنګه په ګډه سره حل کولای شو. د فرانسې جمهور رئیس پرون د فرانسې یو چولیزون ته وویل چې تیر کال په مدیترانه کې 4000 کسان په د بیړیو د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. کچېری په پرونی پېښه کی د وسو وطنو د مړینې خبر تایید چې روان کال په لومړی څلور میاشتو کې به د غیر قانوني مهاجرینو د داسې تلفاتو شمیر 1500 ته ورسوي. د یادونې وړ ده چې پرون د لیبیا په سواحلو کې د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله د سلګونو غیر قانوني کډوالو د مړینې ویره ده. روسي چارواکي او افراطي وسلوالو ویپانو ویلي چې د دې هېواد د شمالي قفقاز په داغستان ولایت کې پرون ماښام لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي دي. په روسیه کې د تروریزم ضد ملي کمیټې ویلي امنیتي ځواکونو پرون ماښام د داغستان مرکز مخچخلا ته نږدې پر یو کور عملیات کړي دي او په وژل سویو کسانو کې یو د قفقاز امارت په نوم د اسلام پالي افراطي ډلې مشر الیاس خاب کبیکوف دی چې د امیر علي ابو محمد پونم هم پیژندل شوی وو. الیاس خاب کبیکوف 33 کلن وو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت د تروریستانو تورلیست اور اچولی وو او بندیزونه یې ورباندې لګولی وو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ارمنستان ته روان دی. کریملن نن وویل چې ولسمشر پوتین د ارمنستان د جمهور رئیس په بلنه د هیواد ته ځي او د اپریل په 23مه به د ترکیې عثمانیانو د واکمنۍ په وخت ارمنیانو د قتل عام د یادونې په مراسمو کې ګډون کوي. روسیا د نړۍ په هغو څه باندې شلو هیوادو کې ده چې د اولې نړیوال جګړې پر مهال د ترکیې عثمانیانو په واکمنۍ کې د څه باندې 1.5 میلیون ارمنیانو وژل کېدو ته قتل عام وایي، خو ترکیه له دې سره مخالفت لري چې دغه پېښې ته دې رسمن د قتل عام کلمه وکارول سي. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند په ګډون به د نړۍ د ځینې نورو هیوادو رهبران هم په ارمنستان کې وي. او په تاجکستان کې چارواکو ویلي چې د دې هیواد پرشت ولایت کې په یوه لیک کې چې یو ښوونځي ته استول سوی او له یوه ناڅرګنده ځایه خپور سوی ښځینه ښوونکو ته خبرداری ورکړ سوی چې له کاره دې لاس واخلي که نه وبه وژل سي. رشت یو مهال په تاجکستان کې د اسلامي اپوزیسیون ډلې د فعالیت مرکز و. سیمه ایزو مسؤلینو ویلي هغو کسانو چې دغه لیک یې پرون د رشت د قمراب په کلي کې ښوونځي ته وراچولی د تاجکستان دوې نقشې هم سوځولې دي. پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 21.9، په هرات کې اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 25.12، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 24.13، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 28.12، بامیان اسمان وریاض د تودوخې لوړ درجه 20.0، غزنی اسمان وریاض د تودوخې لوړ درجه 20.6، ګردیز اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 20.15، او په جلال آباد کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 28.12.
سمغاګ له آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو، د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د دې ساعت خبری سرویس او نور خبرونه کولای شي د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پاتې دي. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ولسی جرګې نن د هیواد پر روان امنیتي حالت اندېښنه وښوده او پریکړه یې وکړه چې که د امنیتي چارواکو ځوابونه دوی قانع نه کړل نو هغو به استیضا کړي. د هلمند ولایت امنیتي مسؤولانو هغه لیکونه خبریالانو ته وښودل چې د داعش ډلې او طالبانو قمندانانو خپلو پلویانو ته د یو بل پر ضد د جهاد سپارښتنه پکې کړې. د داعش او طالبانو د دښمنۍ موضوع به په یو راپور کې هم تحلیل کړو. د ولسی جرګې یوې غړې سره مو د فرخوندې په قضیه کې د پولیسو د اجراتو په اړه مرکه کړې.
پولیس کور په کور باندې کسان پیژني. ملي امنیت څه په کوڅه دی کسان لري، هیڅ امکان نه لري چې دی یو نه یو بل ونه پیژني.
او نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د سفر موضوع په یوه مرکه کې وڅېړو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپرېږي. د ازادۍ راډیو خپرونې اوري پاوم کړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته د هیواد امنیتي وضعیت ورځ په ورځ خراب شوی. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویې ویل چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. صفی الله ستانکزای د ولسی جرګې د نن ورځې غونډې ته ورغلی و او له جریانه یې دا راپور برابر کړی.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو استازیو د دغه هیواد اوسنی امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله او د افغانستان نړیوال متحدین یې د امنیت په ټینګښت کې ګرم وبلل. دوی د افغانستان د وسلوالو مخالفینو په له منځه وړلو کې امریکا په نه همکارۍ تورنه کړه. د ولسی جرګې دغو استازیو ټینګار وکړ چې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون تر لاسلیک وروسته د دغه هیواد امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی دی. د اروزګان استازی عبیدالله بارکزي وویل باید له امریکا پوښتنه وشي چې ولې د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې لازمه همکاري نه کوي.
هر ولایت کی ویر دی ار ورځ فلار د زوی قبر ته ناسی جاړي، مور د زوی ویر ته ناسه د جاړي. زموږ استای د پار نن دی چې پدا تالار وزونه نه وزو څو څو هغه بادار چې داتم په چک چکو تړون ور سره امضا کی نن دی هغه زموږ معنوي پلار وبا ما راشي موږ ته د عذاب خلاص کی.
د خلکو استاجو په داسې حال کې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه وښوده او امریکایي د امنیت په برخه کې په نه همکاري تورنه کړه چې تیر ورځ په ننګرهار کې په یوې انتحاري حملې کې تر یو نیم سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په بدخشان کې د افغان پوځیانو وژل کېدل او ټپي کېدل هم هغه مسله وه چې ګڼ شمېر وکیلانو د امنیتي حالت د خرابۍ یوه لویه بېلګه وبلله. په ولسي جرګه کې د لغمان استازي نقیب الله محبت وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې ډېره بېړه وشوه او مخالفین ورځ تر بلې په یوه او بله پلمه د افغانستان امنیت ګډوډوي.
د پروسې مهدي لاسلیک شو همدلته د وکیل صاحبانو چکې کولی و عجله لرله چې د تړون لاسلیک چې په افغانستان کې امن راولي. افغانستان کې امن راغی چې افغانستان کې نور بدبختي زیاته شوه. سبا بل سبا د داعش په نوم باندې بل لښکر سم کړی ده چې شمال ولایتونو تاجکستان ازبکستان ایران پورې دا سیمه ناکراره وسه چې افغانستان یو بل وزیرستان ترنه جوړ کړي افغانستان بدنام کړي.
د امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک هغه مسله وه چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي اړیکې له امریکا سره خړپړ کړې وې او تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ مسایل پلان جوړ اوښتي وو. خو د ملي وحدت د حکومت مشرانو د خپل کار په لومړۍ ورځو دا سند لاسلیک کړ. د ولسی جرګې وکیلانو پر امریکا سربیره په دننه هیواد کې افغان امنیتي چارواکي هم ګرامو بلل چې لازمه همغږي سره نه لري او د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د خلکو استازو دا هم ویل چې امنیتي مسؤلین یې پوښتنو ته د قناعت وړ ځوابونه نه دي ویلي او باید د دې سکتور وزیران استعزاز شي. که څه هم اکثر وکیلانو د افغانستان د امنیتي سکتور د وزیرانو استعزاز غوښته، خو یو شمېر نورو بیا د امنیتي حالت د کنټرول او ښوالي په هدف د غونډو او طرحو خبره یاده کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ټینګار وکړ چې د وکیلانو په خوښه به د ولسی جرګې ټول کمیسیونونه خپلې پوښتنې د استجوابیه غونډې لپاره جوړې کړي. ښاغلی ابراهیمی وویل که چېرته امنیتي چارواکو د وکیلانو قناعت ځواب نه کړ بیا به د هغوی د استعزا پریکړه وکړي.
دوی سبا ته تاسو په خپلو کمیسیونونو کې سره کښېنئ، پوښتنې مشخصې کړئ. په استجوابیه غونډه کې به یو ځل بیا د ملي امنیت سلاحکار استجواب کړو او خپلې پوښتنې به مطرح کړو. که چېرته مو ځوابونه د قناعت وړ ونه ګرځېدل نو بیا به خپل مېلمنو رخصت کړو. بیا به پریکړه کوو چې وزیران استعزا کوو، ولسمشر راغواړو، اجرایه رئیس راغواړو، هر څه چې کوو بیا به یې په اړه روښانه پریکړه وکړو.
ښاغلی ابراهیمی د خلکو پر استازیو غږ وکړ چې د خپل قانوني دریځ په استفادې له امنیتي چارواکو څخه د امنیت په اړه پوښتنې وکړي. کارپوهان وایي دا چې اوس وخت د ولسي جرګې وکیلان د امنیت د ټینګښت په برخه کې امریکا او نور بهرنیان ګرم بولي، باید له هغوی سره د شویو امنیتي تړونونو پوښتنه وشي. دوی ټینګار کوي چې د سولې او امنیت د ټینګښت دوه شرطونه چې د دې تړون لپاره تیر ولسمشر ایښي وو باید نه حکومت هم په پام کې ولري او پرېنږدي چې امریکا یوازې د خپلو هدفونو لپاره امنیتي تړون وکاروي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د هلمند امنیه قماندان وایي دوه داسې لیکونه په لاس ورغلي دي چې طالبانو او داعش پکې د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په شمال کې د داعش د یوې 200 کسیزې ډلې د موجودیت تایید شوی. پاسوال نبی جان ملاخیل په یو خبري ناسته کې ویلي کله چې د حکومت لخوا له وسلوالو سره د سولې خبرې تودې شوې نو یو شمیر استخباراتي ډلو د جنګ د دوام لپاره نورې ډلې رامخته کړې. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې واورئ.
که څه هم د هلمند په شمال کې د کجکي ولسوالۍ په زمینداور سیمه کې د داعش د موجودیت او لومړنیو فعالیتونو پخلی سوی دی، خو د هلمند امنیه قماندان وایي د دوی کشفي ادارو دوه داسې لیکونه موندلي دي چې یو یې د ملاروف خادم په مشرۍ هغه کسانو ته چې د داعش په نوم فعالیت کوي استول سوی او په لیک کې د خپلو پلویانو یا د داعش څخه غوښتنه سوې چې د طالبانو په ضد جهاد وکړي او پرې نږدي په هغو سیمو کې چې د داعش وسلوال فعالیت کوي طالبان فعالیتونه وکړي. پاسوال نبی جان ملاخیل هغه دوهم لیک هم رسنیو ته وښودی چې په ظاهر د طالبانو د رهبرۍ لخوا خپلو قمندانانو ته استول سوی او د ملاروف خادم په مشرۍ د داعش د ډلې په ضد پکې د جهاد یادونه سوې ده.
دا د عبدالروف خادم خط چې خپلو ډلو ته تطبیق کړی ده او د طالبانو په ضد باندې یو قوي حرکت امر ورکړی او په دې خط کې لیکل شوي دي چې تاسې به د طالبانو مشران مابین وړئ. همدې خط کې بیا په دې بل خط کې دا طالبانو له خوانه سره سوی خطه چې د داعش او د نوې ټولو چې د جوړ شوي دی جوړی یا خادم غوښتي جوړی کی دا طالبان د ډلې د دې بجت باندې جهاد اعلان کړی. دې ډلې د دې بجت جهاد اعلان کړی.
دواړه لیکونه داسې ښکاري چې د ملاروف خادم د ژوند پر مهال لیکل شوي دي. ملاروف خادم د روان میلادي کال د فبروري پر 8 نیټه د بی پیلوټ الوتکې د بریک په ترڅ کې د کجکي ولسوالۍ د اذان په سیمه کې ووژل شو. ملاروف خادم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لوړپوړي چارواکی او د دوی د حکومت تر چپه کېدو وروسته ونیول شو او 6 کاله د ګونتنامو په زندان کې و. څو میاشتې وړاندې د داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ویل سي ول چې د پاکستاني طالبانو یو قمندان حافظ سید خان د داعش خراسان مشر او ملاروف خادم د دغه ډلې نائب مشر ټاکلی دی. د هلمند امنیه قماندان پاسوال نبی جان ملاخیل ډاډ ورکړ چې د دواړو ډلو سره د جنګ او مبارزې لپاره آماده دي. د هم تایید کړ چې د داعش وسلوال په کجکي ولسوالۍ کې د ځوانانو په جلب او د خپلو لیکو په غښتلو کولو بخت دي.
کله چې دلته د سولې خبرې راشروع شي د نویو خبرو په نتیجه کې په افغانستان کې امن راځي او د وطن دښمنان مخالفین په مختلفو ډلو باندې تقسیموي او مختلف نومونه کوي.
امنیه قماندان ول د ظلم په کار د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال کمزور کړي دي او هغوی نشي کولی بیا په ډله ایزو بریدونو لاس پورې کړي. ملاخیل په داسې حال کې د داعش او طالبانو لخوا خپلو پلویانو ته یو پر بل د جهاد د اعلان اړوند ولیکونه رسنیو ته وښودل چې څو ورځې وړاندې د کجکي ولسوالۍ امنیه قماندان ملا فیض الله او د ټولنې شورا وکیلانو د داعش د نویو فعالیتونو د پیل خبر ورکړ او اندېښنه یې وښودل چې هغوی ډېر ځوانان جلب جذب کړي او غواړي ډېر ژر په وسلوالو بریدونو هم لاس پورې کړي. محمد الیاس صاحب، ازادي راډیو، هلمند.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په دې وروستیو کې د ناامنۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ترڅنګ وایي چې د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي د خلکو د آزار او ځورولو ترڅنګ ورانکاري فعالیتونه هم ترسره کړي او پر ملکي وګړو او افغان پوځیانو حملې وکړي. مجیب رحمان حبیبزی دا موضوع په خپل راپور کې راخیستې ده.
د بلخ اوسیدونکي په دې ولایت کې د نامنیو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې پوره ستر بلې د دې ولایت په لور پرتو سیمو کې د دولت مخالف وسلوالو فعالیت مخ په زیاتېدو دی. له دې سره چې د چمتال، شولګری او د سرپل ولایت سره په مرزي سیمو کې د بلخ ولایت اوسیدونکي د طالب وسلوالو لخوا د نامنیو د زیاتېدو خبرې کوي. په عین وخت کې د مزار شریف ښاریان هم د دې ښار د امنیت په اړه اندېښمن دي. د مزار شریف ښاریان وایي چې د یوې اوږدې مودې لپاره په دې ولایت کې د امنیه قماندان د نشتون او د دولتي جوګپوړو چارواکو لخوا امنیت ته د لازمې پاملرنې د نه شتون له امله مخالف وسلوالو خپل فعالیت په دې ولایت کې ډېر کړی او ناامنۍ مخ په زیاتېدو دي. لس ورځې د مخه طالب وسلوالو د بلخ ولایت پر اصناف څارنوالۍ ډله ییز برید ترسره کړ چې پکې څه باندې 80 تنو ته مرګ ژوبله واوښته او له همغې ورځې را په دې خوا د خلکو په وینا چې مزار شریف ښار او نور سیمو کې د مخالفو وسلوالو تروریستي کړنې مخ په ډېرېدو دي چې دوی یې راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. د مزار شریف څو تنو اوسیدونکو یې په اړه داسې
موضوع امنیت خیلی حاجی است. از روزی که دولت
امنیت مسئله ډیر جدی ده. لکه ورځ څخه چې نوې دولت په خپل کار پایر کړی د هواد په ګوټ ګوټ کې نامنی زیاته شوه او بلخ هم له همدې مسلې څخه استثنا نه ده. څو ورځې د مخه لوی غمیزه څه باندې اتیتنو ته مرجول
افغانستان در حملات شون.
شما ببینید که ولایت بلخ از جمله
نه یوازې مزار شریف کې نامنی ده، بلکې د بلخ ولایت په نورو سیمو کې هم مخالفین وجود لري. دوی هلته خلک ځوروي او تر اوسه ټولوي بیا هم نامنی راوسته کوي او د لوی تهدید دی.
تلاش نو هم ساختن کشور است.
په بلخ کې مو د نامنوی او د زیاتوالي مسله د ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری سره شریک کړه. خغلی قادری په جواب کې داسې وویل: موږ هڅه کوو چې امنیت تامین کړو. د خلکو د ځان خوندیتوب زموږ ایماني او وظیفوي مسؤلیت دی چې باید یې ترسره کړو. تورمخي دښمن به وروسته له دې دا توان ونه لري چې ملکي خلکو او پوځیانو ته ستونزې جوړې کړي او د دوی په مقابل کې تروریستي کړنې ترسره کړي. قادری وایي چې په هڅه کې دی ترڅو د بلخ ولایت پر استناف څارنوالۍ د برید اصلي عاملین او طراحان وپېژني او وروسته یې د قانون منګولو ته وسپاري. دا لومړی ځل نه دی چې د مزار شریف اوسیدونکي د نامنۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي، بلکې تر دې دمخه هم د چاربولاک، چمتلا او شولګرې ولسوالۍ اوسیدونکو په کراتو دا شکایت درلود چې سیمو کې یې مخالفین په آزاده فعالیت لري او له دوی څخه اشور ټولوي. د دوی په خبره چې دا ستونزه یې د بلخ ولایت له دولتي چارواکو سره هم شریکه کړې، خو تر دمه ورته رسیدګي نه ده شوې. مجیب رحمان حبیب زای، آزادۍ رادیو، بلخ.
چرا ناامنی در ولایت بدخشان افزایش یافته است؟
بخش عمده جنگ بدخشان برمیگرده به جنگ منطقه‌ای یا بالاخره جنگ دستای بزرگ بلاد همسایه، ولی ما تعیین میکنیم که بود داخلی هم داره.
ده بدخشان په جګړه کې ده بهرنی جنگیالیو ده ګډون دلیل څه دی؟
های بنگال پاکستان است، دیگه تاجیکستان است، از چچین است، از ازبکستان است، اینا همه را برایشان آیسای پاکستان میشه.
و بالاخره چه اهداف در این ناامن سازی نهفته است؟
پاکستان میخواد حداقل که دیگر شورای چین باز نشه، ممکن امریکایی ها بخواین که به نوع آسیای میانه رو با چین فشار بدن، کسایی که در داخل هستن خب میخواین به نوع باج بگیرن از دولت.
په دې اړه مفصل راپور ډیر ژر لا صدې راډیو څخه.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. د ولسی جرګې د ښځو بشري حقونو او مدني فعالیتونو د کمیسیون یوې غړې فرشتې انوري د فرخوندې د قتل په قضیه کې د حکومت پر اجراءاتو انتقاد کړی. میرمن انوری وایي چې د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه په تحقیقاتو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او نورو مسؤولو ارګانونو وروستي اقدامات د منلو وړ نه دي. له میرمن فرشتې انوری سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې. میرمن انوری په پیل کې د حکومت د اجراءاتو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
همدی هغه څه چې تر اوسه پورې کورنۍ چارو وزارت دي او هغه اقدامات چې دوی باید کړي وای دقتا د قناعت وړ نه دي، ځکه چې په ویډیوګانو کې چې خپرې شول البته هغه خلکو په اوله کې په افتخار باندې دا ویډیوګانې هرې خپرې تللې چې موږ دغسې یوه ښځه چې د الله کلم ته توهین کړی و موږ اوس ځل په ډېر افتخار باندې هغې تر اوسه په دې کې نه دي نیول شوي. د قتل د امنیتي ارګانونو د دې کړنو نه راضي نه یم او د دغې کړنو دغه بې غوري ده چې نن یې مثالونه په نورو ولایاتو کې وینو. نو که چېرته حالات د دولت له خوا نه د کنټرول نه بهر واوسي، نو بیا زه د یو وکیل په توګه، یو افغان په توګه، په هیڅ صورت د طالب صحرایي محاکمه نه ردوم. ما ته بیا طالب صحرایي محاکمه
بله وکیل صاحب، خو د کورنۍ چارو وزارت په وروستي اقدام کې هغه کسان ته د جایزې هم اعلان کړي چې دوی که وکولی شي چې فرخوندې د وطن قاتلین چې وایي تر اوسه پورې په دې پوژنه کې ښکېل ول، که دوی ونیسي نو ته یو لک جایزه به هم هر سړي ته ورکړي که دوی سره کومک وکړي په دې برخه کې. په دې اړه ستاسو نظر؟
داخلي یا د امنیتي چارواکو نوې پالیسي ده د دې لپاره چې ځان له ملامتیا وباسي او سبا ورځ که بیا د دې ملت د استازو یا د خوا نه دې سوالونو سره مخ کېږي، نو دوی به ووایي چې حتی موږ تر دې حده پورې کوشش کړی. ګوره، امنیت ملي یا ملي د افغانستان یا دغه پولیس په هر اوضو کې په کوڅه په کوڅه، کور په کور باندې کسان پېژني او د دې کسانو عکسونه په واضح توګه په اجتماعي پاڼو کې، په تلویزیونونو کې، په میډیا کې راغلي دي. هیڅ امکان نه لري چې ملي امنیت کوڅه په کوڅه دی کسان لري. هیڅ امکان نه لري چې دی یو نه یو بل ونه پېژني. هغه ښځه چې په تلویزیون کور اقرار کوي چې ما هم دا نجلۍ وه، هغه ښځه څوک نه پېژني؟ د دې په ساحه کې ملي امنیت نشته ده؟ دغه کسان چې په خو باندې په دی باندې خاصلی هغه نشته هغه موټر چې بے پلیټ موټر ده پلیټ نه لري هغه هغه ته چې کسان ولاړو البته د ملي امنیت کسان نه وو آی د شاهد شمشیری په ټوله ساحه کې ملي امنیت کسان نه وو هغې دا کسان نه لیدل پولیس ولاړو خپله پولیس د دې شاهدانو چې دی دې ته یې اور اچاوو او دا سوځېدل او د دې هغه جسد هغه پاتې هډوکي مډوکي چې پاتې وو هغه په سیند کې پراته او شاوخوا یې ورته پولیس ولاړو هېڅ امکان نه لري چې دی خپله پکې ښکېل نه وځي ګوره کله چې یو یو انتحاري حادثه کېږي په 15 دقو کې یو قنوش قطه رسېږي په 15 دقو کې د پولیسو قطعات رسېږي په 15 اکبر خان کې دا تکرار شو په نورو ساحو کې دا تکرار شو.
د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو بشري حقونو او مدني فعالیتونو د کمیسیون غړې فرشته انوري ورله ازادي راډیو سره په خبرو کې
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا راډیو نه
سمغغله ازادي راډيو اوري. چین په پاکستان کې په مختلفو سکتورونو کې د میلیارډونو ډالرو پنګونه کوي. د راپورونو لمخې اسلام آباد ته به د چین د ولسمشر په 2 ورځني سفر کې چینن پیل کړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د 28 میلیارد ډالرو په ارزښت د بیلابیلو پروژو قراردادونه او تفاهم لیکونه لاسلیک شي. پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر مختلف اړخونه نوریاس نوری له ابوبکر صدیق سره چې د سیمې مسایل له نږدې څاري په یوه مرکه کې څېړلي او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې چین په پاکستان کې په کومو برخو یا پروژو کې پانګونه کوي او آیا د عملي کېدو لپاره د پاکستان شرایط برابر دي که نه.
رومبای باید موږ دا په نظر کې ولرو چې اوسنۍ چین د نړۍ یو تر ټولو لوی اقتصادي قوت دی او د چین اوسنۍ حکومت دا غواړي خصوصا د چین ولسمشر شی جین پینګ دا غواړي چې خپل گاونډي هیوادونه هم د هغوی سره مرسته وکړي او د هغوی اقتصاد ښه کړي څوک چې د هغوی هم د چین په اقتصاد هم یو مثبت اغیز د دې پرېوزي. چین په دې وروستیو 2 کلونو کې یوه لویه پروژه پیل کړې ده یو نوی نظر یې رامنځته کړی دی چې هغې ته وایي ون ریجن ون بیلټ مخکې به ورته سلک روډ اکنامک بیلټ. د دې له مخې چین په منځنۍ آسیا افغانستان پاکستان حتی هند برما او داسې نورو ډېری هوادونو کې لوی اقتصادي پانګونې کوي. د پاکستان په هکله چین دا نظر دی چې د پخوا راهیسې پاکستان د چین سره یو نږدې مناسبات لرل ډېر قوي پوځي متحد دی د چین نو چین اوس دا غواړي چې د پاکستان سمندر په هغه کې یو لوی بندر د گوادر په نامه هغه د ځان لپاره آباد کړي او هغه د چین د شمالي چین سره شمالی چین د جنوبی چین سمندر نه 4000 کیلومتره فاصله لري او چین نشي کولای چې د هغې سیمې څخه د منځني ختیځ او د یورپ سره هغه څه چې دی غواړي تجارت وکړي. نو د پانګونې مهم هدف د چین د اقتصاد سره مرسته.
بله، تاسو د گوادر بندر یادونه وکړه. گوادر بندر هم په بلوچستان کې دی. بلوچستان امنیت هم ښه نه دی. یوه موضوع چې اسلام آباد ته د چین د ولسمشر سفر په ترڅ کې مطرح کیږي هغه امنیتي موضوع ده چې ویل کیږي دی به د پاکستان چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړي. چین ډیر اندېښمن د خپل شینجن ایالت ده چې ویل کیږي ډیر ناارامه دی او اکثره وسلوال هم له پاکستان څخه ورزي شینجن ایالت ته. د پاکستان امنیتي وضعیت په پام سره آیا دا به د چین د لویو پروژو چې په پاکستان کې غواړي پانګونه وکړي د دې مخه ډب نه کړي؟
زه دا فکر کوم چې مشکلات به وي او مشکلات شته. موږ وینو چې په پښتونخوا ایالت کې او په بلوچستان کې خصوصا د دې پروژو په مخالفت کې مقاومت شته. بلوچ بلتون غشتون کې یا ملت پال بلوچستان چې غواړي چې بلوچستان یو آزاد هیواد وګرځوي هغوی دا غواړي چې چین بلوچستان ته رانشي او په دومره لویه کچه پانګونه ونه کړي ځکه چې هغوی دا خطر احساسوي چې کله پانګونه وشي نو د دې سره به په میلیونونو نور پاکستانیان خصوصا د پنجاب خلک براشي او ګواکې دوی په خپل وطن کې په لژکیو بدل شي. د پښتونخوا ولس بیا او د بلوچستان ځینې پښتانه هغه دې ته ګوته نیسي چې د چین د لویه لار حتمن په دې سیمو تیرې ده. اول داسې پیشبیني شوه اوس دوی داسې شک کوي چې اسلام آباد او په اسلام آباد کې واکمن د پنجاب سیاستمداران او جنرالان هغوی دا غواړي چې دا لاره په پنجاب او سند ایالت تیرې شي او دا دوی د خپل ځان یو ډېر لوی تاوان بولي او دې ته مقاومت کوي. نو زه دا فکر کوم چې دې ته مشکلات شته. شته.
یو بل موضوع چې د افغانستان په ارتباط مطرح کیږي، اسلام آباد ته د شنجن د سفر په ترڅ کې په فبروري میاشت کې چین په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ وکړ، او داسې راپورونه هم شته چې چین د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ ابتدایي خبرو لپاره هم زمینه برابره کړې ده. هغه اړیکو ته په پام سره چې اسلام آباد له طالبانو سره لري، آیا فکر نه کوي چې په دغه سفر کې به د چین ولسمشر پر پاکستاني چارواکو فشار راولي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي؟
بلې، دا پروسه د تیرو دوه درو کلونو راهیسې دوام لري، او چین واقعا غواړي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. خو موږ باید یاد ولرو چې چین په دې کې یو ډیپلوماتیک رول لوبول غواړي، خو چین بیا دغسې پوځي شتون نه لري په افغانستان یا په پاکستان کې چې حتما په پاکستان باندې دومره فشار راولي چې دوی مجبور کړای شي. په واشنگټن کې او په غرب کې هم دا نظر دی چې چین هغه دوه درو دولتونو څخه دی چې په پاکستان داسې فشار راوستای شي. تر اوسه پورې موږ ولیدل چې په دې کې څه پرمختګ شوی دی، خو تر اوسه پورې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مستقیما خبرې نه دي پیل شوي.
د ازادۍ راډیو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپوه ابوبکر صدیق و چې اسلام آباد ته د چین د ولسمشر د سفر او د دواړو هیوادونو پر اړیکو یې خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه ډرامې یو نوې برخه لرو، خو له هغه مخکې فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي هغه پیسې چې د مخدر موادو د کښت او قاچاق لري افغانستان او ایران ته ورځي د دواړو هیوادونو لپاره تاوان لري. جمهور رئیس غنی د ایران د چارواکو سره د لیدو لپاره ایران ته تللی. نن په کندوز کې د یو چسپکی بم په چاودنه کې یو شمېر ملکي کسان زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ټیم ملي د کرکټ د ملي ټیم روزونکي نن له خپلې دندې استعفا وکړه. د چین ولسمشر شی جن پینګ نن پاکستان ته ورسید. دواړو هیوادو ویلي چې د سفر هدف د اقتصادي اړیکو لا پراختیا ده، او غالبا د چین جمهور رئیس په پاکستان کې د شپږ څلوېښتو میلیاردو ډالرو په ارزښت د انرژۍ او اقتصادي پروژو د پیل اعلان کوي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو نن اروپا ته له افریقایي هیوادو او منځني ختیځه د خلکو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. او روسي چارواکي دا تاییدوي چې د شمالي قفقاز په داغستان ولایت کې پرون ماښام درې مشکوک وسلوال وژل سوي، چې یو یې د قفقاز امارت په نوم د اسلام پالي افراطي ډلې مشر الیسخاب کبیکوف دی.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی عیسی خیل د دغه ټیم له مشرۍ استعفا ورکړه. نوموړی خپل استعفا نن په یو غونډه کې اعلان کړه. وی ویل چې د کپتانۍ د ملي لوبډلې پر سیالیو اغیزه کړې ده. ښاغلی عیسی خیل ویل چې دی به د افغانستان د کرکټ ټیم د یو غړي په توګه پاتې شي او راتلونکي کپتان ته به مشورې ورکړي. محمد نبی عیسی خیل په 2013 کال کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان وټاکل شو. کرکټ بورډ وایي د نوموړي پر ځای اصغر ستانکزي، میرویس اشرف او جاوید احمدي د کرکټ د ملي ټیم کپتانۍ ته قانونا نومولي او ډیر شربا په دې اړه را چونه وشي. په ننګرهار کې د اته ټیمونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې چې لومړۍ لوبه د دور بابا ولسوالۍ ټیم په بریا پای ته ورسیده. په دې لوبه کې حصارک ټیم د نسبتا لوړ 50 منډو په توپیر د دور بابا ولسوالۍ له ټیم ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل دغه مسابقې په ننګرهار کې د ولسوالیو او کلبونو د کرکټ ټیمونو د ودې او لوبغاړو ته د تمرین د برابرولو په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د سور د میاشتې په اتمه نیټه د 5 زونونو ترمنځ د سکوهنې مسابقې په کابل ښار کې جوړې شي. د افغانستان د سکوهنې د فدراسیون رئیس داد محمد پاینده اختری ازادۍ راډیو ته وویل دغه مسابقې به د ځوانانو او نویو ځوانانو ترمنځ په دوه کټګوریو کې ترسره شي، او په پای کې به د ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي.
یو کلی زر غاگونا.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره ډرامه کې جرګې پریکړه وکړه چې تر څو نثار احمد او ولی جان په خپلو کې مځکه نوی ویشلی هغه ټوټه مځکه چې نثار احمد پر شاغا خرڅه کړي نثار احمد یې ورسپارلی نشي، او دا پریکړه شاغا ونه منله. راځئ اوس واورو چې نعیم او دلاور خان چاته اوبه خړوي.
لالا خو د ونو لاندې شین ځای کې خو د ډډه وهلې، خو چې یو ګیلاس الداره چایم وای لا به یې خوند ډېر شوی و. السلام علیکم.
وعلیکم السلام نعیمه. او رنداره ته مې د ویلي دي چای به راوړي، خو ته لاړشه ځان ته به مې یو ګیلاس راوړي، او رنداره ته دې ووایه چې هلم پکې واچوي.
سمه ده، د سترګو په رب کې ځم او بېرته راځم.
ښه نثار احمده، ته ولي جان خو سره لوېدلی یاستی، خوان به هله وکړي چې دواړه ورونه سره لاس او ګریوان شي.
دا دی الداره چایم را ورسېد لاله،
لږې پرېږده چې ښه رنګ وباسي. کېږده دلته
دلاور لاله، بیا لکه چې د اسلم په چورتونو کې ډوب شوی.
نه نعیمه وروره،
ښه پوهېږم چې همدا چورت وهي، خو هغه دی ولی جان په ښار کې لیدلی و که نه، او دا په بریتو کې د خندا د څه لپاره وکړه؟
خو زما یو چورت نه دی، زه د نثار احمد او ولی جان دوی چورت وړی یم چې دا د ځمکې جنجال پې څنګه شي.
لاله ته له کومه د خلکو غم خور شوی؟ ستا په کې څه کار دی؟ اوبه خړې که مایان پسې ګوره.
ښه نعیمه، لکه چې ستا مغزوم کار شروع کړی دی.
هو ښه سم. لاله ما یو فکر کړی، که تا ته یې ووایم نو ته به هم خوشحاله شي. دا د چای پیاله دې واخله.
رایکه خیر اوسي. ښه اوس ووایه چې څه فکر دې کړی.
دلاور لاله، بیګا مې دې خبرې ته پام شو چې د نثار احمد سره زموږ ځمکه په شفا کې ده، شفاداران یې موږ یو، نو دی څنګه ځمکه په شاغا خرڅوي؟
ویم آفرین، رښتیا چې عقل په غټوالي نه دی. د نثار احمد په ځمکه خو د شفې په حساب لومړی زموږ حق دی که نه؟
بس نو لاله، اوس دې زړه چې د ولی جان دوی په خړو اوبو کې مایا نیسي او که نه یې نیسي.
ابای تاسو خو نه وای چې لیدلې مو وای چې هغه سړي ما ته څنګه اختارونه را کول؟
وای خدایا سر مال نه شو څه ویل.
ابای دا خو به دې اورېدلی وي، وای څه چې کرې هغه به ریبې.
ولی جانه شاغام تا وهلی و جرګې ته هم رانغلې، پښه دې وویسته. اوس ډېر مه غږېږه، ستا د لاسه شاغا جرګې څه ونه منله.
نثار احمد لاله، دا موضوع په ما اړه نه لري، تا په خپله ځمکه خرڅه کړې ده او په خپله یې ځواب هم ورکړه.
زامنو، یو د بل په ملامتولو باندې دا خبره نه خلاصېږي، یو د حل لاره ورته پیدا کوي.
د حل لاره؟ وای بای جانې، اوس خبره له خبرې تېره ده، ځمکه یې خرڅه کړې ده او پیسې یې مصرف کړې دي. اوس نو
ګوره ولی جانه، زه د مشر ورور یم، د همدې کور یم، دومره حق نه لرم چې یو ټوټه ځمکه خرڅه کړم. میلې او چرچې خو مې نه دي کړي، پی د پوره وړو خولې کې مې اچولې.
سمه ده لاله، خو پورم دومره نه و چې ځمکه دې ورته خرڅه کړه.
ښه چې دومره نه و، نو له کومه مې کړې وې؟ ستا د نجارۍ په دې درې غیرانو مې دا پور خلاص کړی و.
خیر دا خبرې مو ډېرې کړي، بې ګټې دي.
هو بې ګټې دي، هسې خوشې لګیا یې جنجالونه دې راته جوړ کړي دي. په ټول کلي کې دې په دوه روپۍ کړم، ودې شرمولم.
نثار زویه ولې بې شرمولی یې؟
او دې دومره اوږدو او لنډو مې ماغزه راته خراب کړي. بس ځمکه سره ویشو، ته پوشه او کار دی زه پوشم او کار مې.
اوی زویه دومره بې اتفاقه شوی؟
او د ځمکې له ویش نه بغیر بله هیڅ چاره نسته.
نثار احمده ولی جانه بس کی نور، ورشه یو دروازې ته.
کاشکې چې دا ولې دې دا فکر کړی وای، اوس به دا ورځ در باندې نه راتله.
در وای جونه خو له پلار نکونه را پاته دي زویه، خو وایي په واده کې پوره نکاح کیږي. هغه
مورې نکاح پوره او نیمه نه لري، هماغه ایجاب قبول او دوه چې وشوه نور څه پکې نشته.
وای څه وشوه؟
مخې ته دې تیږه وه.
وای نسیمه زویه، له غورځېدو نه ډېره ستا په چیغو وډاره شوم.
ما ویل د ناروغې لیدو ته ځې، خپله ژوبله نشې ځکه.
ناروغه به خدای ښه کړي، له خیره سره چې یو ځلې.
مورې ګلالۍ باندې څه شوي؟ ډېر وخت شو چې ناروغه ده.
نه پوهېږم زویه، انسان دی نو کله روغ کله ناروغ وي، خو ډېره آرامه او بهیا نجلۍ ده.
مورې زما تالې دي، نه پوهېږم چې یو ځل ورباندې څه وشول.
زویا داسې مه وایه، له خیره سره ښه کېږي.
کاشکې ما هم کولی شوی چې وګورم. زه خیر، زه به ورته دعا کوم چې زر روغه شي. ریښتیا مورې نه کېږي چې دا واده
نصیبه؟ زویا زما هم په زړه کې دي، پلار ته دې وایم چې د واده خبره دې راواخلي. اوس ورشه له هغه دوکان نه ښې مڼې راواخله.
ښځه ښه شو د ګل ماما دوکان هم خلاص دی. مورې ته هم دلته اوسه، زه زر راځم.
دا خلطه واخله، فکر دې وي چې ښې مڼې واخلې، خرابې وانخلې.
سمه ده مورې. سلام ګل ماما ده.
وعلیکم سلام نسیمه، ستړی مشي، څه دې په کار و؟
یو من ښې مڼې راته راکه.
او په سترګو، داسې ښې مڼې دي چې د خسر کور ته په وړو ارزي. فکر کوم چې د خسر کور ته دي ځي.
او همداسې ده، لږ بیړه وکړه چې ناوخته کېږي.
او ته خو لږ صبر وکړه چې درته وخوی تعلمه. آخر د خسر کور ته یې وړي، دغه دې واخله.
بس خیر وسې، دادیم پیسې.
بس الله دی مالشه.
خلک د خسر کور ته ځي خوشحاله وي، دا نسیم څنګه خفه و؟
خلکو راشه، یا شر ته راټول شئ، هلی چې ورځ هم دومره ده.
خیر
چه کار کی خوشحالی گی، تبھی لاستے نہیں جوڑی گی. ماما دے ماما دے ماما دے ماما دے سلطان ماما دے
ڈول میں لگاڑی در تلری کڑے ہو کنے خم در تخربا ہو
یار. اچھا خدا دادی آدھے بھی لاستے سوس شوائے ہو دیا شر کار تمہیں تیار کا
فکر کھوم چھے سمون گئے بات مکاو چنگا سلام دیو رشی کی ٹولو تا.
وعلیکم السلام.
خوشحالی باید چې کلی پاک شي.
بدمشه که کلی پاک نه شي نو تشنابو بوی به ټول کلی ونیسي.
راځئ راځئ له خیر سره چې کار پیل کړو، وخت تېرېږي بېرته نه راځي. هر څوک یو بیل واخلي، کار به له همدې ډیران او لختي نه پیل کړو. د خیره سمه ده. ډیرانونه به د ځمکو خواته یوسو او بل ډیران به له کلي لرې غونډۍ خواته جوړ کړو.
زما د کور خواته رانوړی ګورې والکانو، ځکه زما کور د غونډۍ خواته ډېر نږدې دی.
نه نه، له کورونو نه یې لرې کوو. او خدای دادا، تا ته چې هر کار اسانه وي هماغه وکړه، چې بیا به یو میاشت وایې چې په ما مو ډېر کار وکړ.
والکه خندا مو له کار نه ډېره ده، ژر ژر کوئ چې ورځ تېرېږي چې کار پاتې نه شي.
سمه خبره ده سلطان، رښتیا وایي. تر اوسه مو یوه کراچۍ هم نه ده ډکه کړې، لږ زر زر وکړئ.
تاسو صبر وکړئ چې موبایل کې مو یو څو یادګاري عکسونه واخلو. ودرېږئ والکه، دې خوا جميله، دې خوا ګوره.
خدای دادا بس دے، راجا دا کراچی تو ویسا تر سو بلے ڈکی گی
پستر کو سر دے بدمشا یہ وا سانیا کی اڑم
پاشا چې دا خزل بیرته ور ټول کو ګل محمد به ویسی دا کراچی زی
واخلا څه ته ګورې دا چپه شوې خزلې بیرته په کراچی کې واچوه.
خدای داد تا ته نو څه ووایم هلکانو، تاسو زه د خپل کار کوئ.
اوس جو د بدمزه په ما مه پکارېږه.
ما خو اول وای چې زه کراچۍ نشم وره اوس به کراچۍ کې واچو
زکه خلنده چک
جميله ته له باندې د کوره هیڅ څوک را نغلل او خپل هم زمونږ سایل کوي
زوی خوی نشته این چندان ده کار سره نده
جمیله ده ده تشنابو بای خوز لیوانه کرا ولی دست تشنابو نه نجوره و چه چطلی بحر نراوزی
ملنگا که هم ده تشنابو نه پاک و ساتو دست بنوی خوستا خبری تبم فکر رو کو زه دا کراچۍ ویسمه چې ډکه شوه په هغه بلې کراچۍ کې پاتې کثافات واچوئ
جمیله دا کراچۍ سره څونه ښه ښکارې
خدای دادا په چا ملنډې وهل ښه کار نه دی اوس ګوره ما کله تا ته ویلي چې ته یوه کراچۍ نشي وړی
په دې ښار کې یوازې زما زوی اسلام نشته الله په خپله ښه پوهېږي اسنا وزویا خدای دې پور وګو کې ساته هر چیرته چې زویا خدای دې ساته
درنو اوریدونکو دمځکه د شفدار د حقونو په اړه څومره معلومات لري آیا دا مسأله په پام کې نیسی آیا کله مو دمځکه له شفدار سره داوا شوی هم دې پوښتنه ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشين ته وایاست د ماشين شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه په روان خبرونه کې د هیواد د تیاتر او سینما د تکړه ممثلی انیسی وها په ژوند او هنري فعالیتونو خبرې کوو هیله ده چې د خبرونه تر پایه را سره ملوسی دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو
افغان ممثله لینا عالم وای په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره د خپلو سیریالونو لارې کار کول غواړي د میرمن لینا راتلونکي سیریال د شیرین قانون په نامه د ښځو پر ټولنیزو قضایی او کورنۍ ستونزو راڅرخي که څه هم د طالبانو د رژیم له سقوط نه وروسته په افغانستان کې میلیونونه نجونې مکتب ته ځي ګڼ شمېر ښځې په ښارونو کې کارونه کوي خو د تامسن رویټرز بنسټ د سروې له مخې افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد خو لینا عالم وای په افغانستان کې د ښځو وضعیت تغییر کولی شي هغه زیاتوي که هر څوک له ویرې په کور کې کینی نو په ټولنه کې به بدلون څنګه راشي دا وایي چې د خپل کار له لارې د ښځو د حقونو په برخه کې په افغاني ټولنه کې بدلون راوستل غواړي د ټایم مجلې لخوا د 2015 کال د نړۍ تر ټولو اغیزناکو خلکو په فهرست کې د افغانستان د لومړۍ میرمنې نوم راغلی دی ټایم مجله هر کال د نړۍ د سلو اغیزمنو کسانو نومونه غوره کوي د ټایم په وینا میرمن رولا غنی هغه میرمن ده چې د پخوانیو افغان لومړنیو میرمنو په شان به بېنومه او بې غږه نه وي ټایم وایي میرمن رولا به د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خپل غږ پورته کوي د کابل امنیتی چارواکي هغه اوازې او راپورونه ردوي چې ګواکې د فرخوندې د قضیې د څېړلو په برخه کې ورته ګواښونه موجود دي دوی وایي د فرخوندې د قضیې 50 تورن کسان نیول شوي او د نورو د نیولو جدي کارونه روان دي په داسې حال کې چې د فرخوندې د وژلو دوسیه په لوی څارنوالۍ کې تر څېړنو لاندې ده او هر ورځ نوی اړخ پیدا کوي خو اوس داسې راپورونه خپاره شوي چې د کابل امنیتي چارواکي د یو شمېر زورواکو کسانو لخوا ګواښل کېږي
ق قدرمنو اوریدونکو انیس وهاب د عبدالوهاب پوپل لور او د برګیټ عبدالغیاث لمسی وچی په 1415 هجری شمسی کال کې د کابل په ششدرک سیمه کې نړۍ ته سترګې پرانیستي. انیس لا وکلنه وچی د خپل مشر ورور زمری غیاسی په تشویق رادیو افغانستان ته راغله او د ماشومانو په خبرونه کې ویانده شوه. له دې وروسته د تمثیل او هنر میدان ته راغله. په لسګونو نمایشنامو، فلمونو او تیاتري نندارو کې کار وکړ.
نی کار نکو، خدا می دانه رو و چقدر محبتی تکره برات آورده باشه.
که آورده بود یک چیز خوبه می آورد.
بی بی دخترم، رد کردن توفه یک کار بد و سر میدبانی یک آدم فی گرفتن بازوان پیش روش دور از ادب از بچه.
د انیسی وهاب د هنری فعالیتونو په اړه مو د دې لزینو همکارانو سره خبرې کړې دي. شفی سمیر د انیسی وهاب خاوند د هغې ځینې ښه صفتونه بیانوي او وایي چې هغه یوه مهربانه ښځه وه. کله چې به یې کوم نقش لوباوه نو په ډېر ښه ډول یې اجرا کوه، په کار کې کمی نه و.
انیسا وهاب ډیره مهربانه او زړسوانده ښځه وه. دوه کاله مې له هغې سره ګډ ژوند وکړ. هیڅ پوه نه شوم چې دا دوه کاله څنګه تیر سول. د هغې یادونه به مې تل په زړه کې ځای ولري، ځکه چې هغه راته په ژوند کې له هر څه نه خاصه وه. کله به چې یو نقش ورکول کېده ډیر ښه به یې ترسره کاوه. په خپل کار کې ډیره بریالۍ وه او په کار کې هیڅ کمی نه لیدل کېده. د ژوند په وروستیو ورځو کې متوجه شوم چې ځینې اشتباهګانې کولې او ورو ورو ارامه کېده. وروسته بیا مریضی تشخیص شوه او د 500 ورځو په موده کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
چې یک مریضی را و گرفتار شو د ظرف 50 روز جان فانی را ترک گفت.
انیسی وهاب د تمثیل ترڅنګ ځینې سندرې هم ویلې. سندرې ټولې انتقادي بڼه لري او د ټولنې ځینو بیعدالتیو ته پکې اشاره شوې ده. ژیګیلو یې مشهوره سندره ده چې په هغه وخت کې ډیره مشهوره شوه. کلمو مسله صدیقه تمکین چې لانیسی وهاب سره له پخوا پیژنې د هنري کارونو په اړه ځینې خاطرې لري.
اون انیسا نخستین کسی بوده که مرا روی استیج دعوت کرده و بعد
میرمن انیسا و هاب لومړنۍ میرمن و چې زه د استیج مخ ته راوستم. ډیره نږدې ملګری می وه او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ ورسره یو ځای وم. زه له هغې نه ډېرې ښې خاطرې لرم. په لومړي ځل چې د استیج مخ ته راغلم ما ته یو رول راکه او راته یې وویل چې ته به زما د لیورې ښځه یې او دواړه به جنګ کوو. خو کله چې د استیج مخ ته لاړم هر څه رانه هېر شول. ډېره تحصیل لاندې راغلم او حیرانه وم چې څه ووایم. په دې وخت کې انیسا وهاب راغله، ما ته یې روحیه راکړه او راته ویې ویل چې د استیج په سر چاته مه ګوره او خپل کار دي کوه. له هغې نه دا زما ډېره ښه خاطره ده.
هیچ وخت د روی استیج طرف تماشاچی سیل نکړي او زیر تاثیر تماشاچی نری.
منان حمیدی هم د انیسی وهاب یو بل پخوانی همکار دی چې ډیر کلونه یې سره یو ځای کار کړی. د انیسی د لوړ استعداد یادونه کوي. وایي انیسا د تمثیل په برخه کې د مکتب حیثیت لري.
خودش آدم بسیار کم جسد اما دل بسیار بزرگ داشت.
انیسا وهاب سره لده چه جسامتی وړو که و خود ایر لوی زلی لاره. حقی ده هنر او تمثیل په برخه که ده یو مکتب حیثیت درلود. په خپل مسلکی دوم را تکره و چه سوک به ده حقی زیادک نکری. حقا یو بی جوڑی هنرمنده و. له حقی سره می په دیر و خپراونو لکه کورانه جوند ده زراد خپراونه، داستان‌های دنباله‌دار، درام و دیالوگ رادیویی که نمایشنامه ثبت کردی. په تمثیل کې زما استاد و او ډیر څه متریز دکړي. خو هغه څه چې ډیر متریز دکړي هغه مینه، محبت او انسانی عاطفه و.
زیاد از انیسا جان آموختیم که او محبت و دوستی و عاطفه انسانی بوده.
د افغانستان ملی رادیو تلویزیون ممثل رحمت الله خوستای د میرمن انیسی وهاب د هنری فعالیتونو ستاینه کوي او وایي چې هغه تکړه ممثله وه. خپل رول یې ښه درکاوه.
انیسا وهاب تقریبا 10 کاله کېږي چې زه یې پیژنم. انیسا وهاب ډیره تکړه لوبغاړي وه، ممثله وه او مینهناکه نجلۍ وه. په هغې وخت کې تقریبا دوی د دری شوبې درام و داستان په څنګه کې کار کوو. نو انیسا جان هم په ځینو تمثیلي پرچو کې نه یوازې ډرامو داستان کې بچ راووتله بلکې تلویزیونی تیاتر کې بچ هم راووتله. دی و خپل رول درک چې زه څوک یم، څه کاره یم، څه ډول ښځه یم، نجلۍ یم، تحصیلات لرم، نه لرم، بې سواده یم، کورنۍ نجلۍ یم. دی به په هماغه قلب کې ځان واچو. نو د دې بریالیتوب هم په هماغه کې و چې دی به یو کله چې سکریپ به یې واخیستو، رول به یې واخیستو، ځان سره به یې مطالعه کړو، نو دی به په قلب کې ځان اچو. هر ممثل چې په قلب کې ځان وانه چوي هغه ناکام پاتې دی. دغه جمله نه انیسا جان هم همدغسې ده چې په قلب کې به ځان اچو او ځان به بریالی ګڼو او بریالی هم و.
سمرای احمد زای هم د انیسی وهاب همکار و. د کارونو پاړای وای چې هغه ډیره زړوره و. د هغې له مفکورې نه یې ډیره ګټه اخیسته او هغه داسې ممثله وه چې خپل رول یې په طبیعي ډول ترسره کوه.
انیسا جان واقعا چې یو ډیره باستعداده او ډیره تکړه او ډیره باجراته ممثله و. په هر خپرونه کې به یې پورون تندي ډېر په ښکلا به ځلېده. واقعا چې د هغې ځای هېڅوک د سره شش ډکې کي. په هغه خاطرې چې زما په یادېږي موږ سره په خپرونه کې به ډېر زیات مرسته کوه، حتی تصویري تلویزیوني خپرونې یا هم راډیوي خپرونې چې عینی ادینې په نوم و په هغې خپرونه کې ډېر ځلېده. چې هغې کوم مفکورې چې هغې سره و د هغه مفکورو نه موږ ډېره ګټه پورته کړله. ما د پښتو په برخه کې کار کوله او هغوی دری برخه کې حتی د سخبرونه په کې چې شیر او شکر یعنی پښتو دری به موږ ثبتوله. حتی ما سره د مور په نقش کې باز نمایش نامې چې دی لوبولي ستیج په سر حتی ما وشتې نه خوښ کوله چې انیسا جان زخبرون لرم ما سره یو نقش کولو به دی به دا نه وایي چې زه مصروف مې یا نشم کولای یا ستونزه لرم. ډیر پاجزانه او ډیر نورمال ډیر په طبي باندې به دې نقش کوو خپل چې هغه څه طبیعت هغه څه نقش دی لوبول یره یقین نه کوم. ډیر هنرمندان دي خدای دې ژوندۍ لري. خود انیسا جان و حافظه چتر سره ډک نه کړ.
ترنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا آزادی رادیو ناوړی. انیسی وهاب په ډیرو زیاتو راډیوي او تلویزیونی نمایشنامو، هنري فلمونو او تیاتري نندارو کې کار کړی. خلاف البیناک، خلاقان غوزک، مجبور او ځینې خپرونې لکه مربای مرچ او په لسکونو د تورته کارونه د هنري ژوند ښه مثالونه دي.
دا کولای دې ستاسو تر بخت
خو یک طرفش میکنم که ما هم کولا شستیم.
برات گفتم که دا کولای دست ندن فهمیدی؟
خیمه کولای ما دا کجا بار کنم؟
خب دست سرت که دا کولای تو کور بودی؟ ندیدی که ما کولا شستیم که قد ما یک جای کولا شستی؟ از روزه که قدم شوم تو دا ای خانه آمده کل زندگی آل مال ما کلش نست شد. خب دست سرت
ما خو سر غلام صدا نکدیم. اولش همی تو بودی که زاری میکدی که خانه مولاد نمیشه. ما امرایت خوار بار زندگی میکنم.
ما برای تو زوری کدیم؟ الله بشر بشر بیازو بیچارش تو یک خانه مانده بودی دیگه ترکی میگرفت.
گفت برابر دانت بزن تال ملیازو تکدی.
انیسی وهاب د خپل هنری ژوند په اوږدو کې ډېر افتخارات درلودل. په ډېرو مډالونو او تقدیرنامو ستایل شوی و. له ازبکستان نه یې د تیاتر په برخه کې په عالي درجه ډیپلوم ترلاسه کړی و. همدارنګه یې د صداقت مډال، نشان افتخار، د غوره هنرمند لقب او دې ته ورته ډېرې ویاړنې د افغانستان له مختلفو فرهنګي او هنري ادارو نه ترلاسه کړې وې. همدا ډول یې ځینو بهرنیو هیوادونو لکه تاجکستان، جاپان او امریکا ته هنري سفرونه هم کړی و. میرمن صدیقه تمکین دا هیله لري چې خلک او رسنۍ دې زموږ هنرمندان په ژوندي نیوستایي. تا وایي موږ ډېره تمه لرله چې دولت به انیسا د تداوی لپاره خارج ته ولیږي خو هغوی دا کار ونه کړ.
تمام مردم ما، رسانه های ما، هنرمندای عزیز ما را در زندگیشان یاد کنند.
زده هیله لرم چه خلق و رسانه هنرمندان پا جوندی نوستایی لاس نوایی وکری او هنرتای اهمیت ورکری. مگل دولت نه دا تمال را لچه انیسا دا تدویل پار خارش دولیگی خو هاگوی دا کار و نکرد. دا هاگی طول تدوی کورانه او دوستان وکره. مرگ جوان دا خدای لجانب دای خو که دولت لانیسی و حب سر همکاری کری وی اوس بز مک پا زرکی اقده نوا دا هنرمندان لپاره هیچ کار نده شوی. پا زنگری توگه حقا هنرمندان چی ناروغوی
نشده و نمیشه بخصوص هنرمندانی که دچار مشکلات مریضی هستن.
می میرمن انیسی وهاب په 1409 تل مریض کال د حمل په 29 نیټه د ورپېخې ناروغي لامل له نړۍ سترګې پټې کړې او په خپل پلرنۍ هدیره قولی ابچکان کې خاورو ته وسپارل شو. درنو اوریدونکو، هنرمند یو هیواد فرهنګي سرمایه ده، نو هیله ده چې هنر او هنرمند ته لا ډیر قدر ورکړ شي. اطلاعات و فرهنګ وزارت او نورو اړوندو ادارو ته ښایي چې له هنرمندانو نه هیڅ ډول مرسته ونه سپموي او د ژوند په هر ډګر کې لاسنیوی وکړي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.